محترم شهدا مشال ریڈیو دا په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاهین بنیرې ما او تاسو ته په دغه یو ساته خبري غړې کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې ورننې په مهمو موضوعاتو راپورونه او تبصرې لرو. په اړومبې د دې وخت خبرونه اورو. خبرونه راته بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د پارلمان پخوانی غړی علي وزیر په اسلام آباد کې پولیسو نیولی دی. د بلوچستان د یووالي کمیټې وایي د کراچۍ پولیسو یې تر 40 زیات غړي او پلویان نیولی دي. او کاملا هیرس د امریکا پر اتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د نوماندۍ لپاره د خپل ګوند له استازو څخه اکثریتي رایې ترلاسه کړې دي. اوس بشپړ خبرونه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د پارلمان پخوانی غړی علي وزیر په اسلام آباد کې پولیسو نیولی دی. د پښتون ژغورنې غړو مشال رېډي ته ویلي چې علي وزیر بیګا د اسلام آباد په پیمز روغتون کې نیول شوی دی. د دوی په وینا د ښار په 0.0 سیمه کې یو موټر سایکل د علي وزیر له موټر سره ټکر شوی وو او علي وزیر هغه تن یاد روغتون ته وړی وو او چې له هغه ځایه پر تلوسو نو پولیسو نیولی دی. پر ټولنیزو رسنیو په خپر شوې یو لنډ ویډیو کی علي وزیر پر الانور وزیر نومي ملګری ژغ کوي چې د هغه د نیول کېدو ویډیو جوړ کړي. علي وزیر په دې ویډیو کې وایي چې پر یو ټرافیکي پیښه شوی او دوی روغتون ته تللی دي او اوس یا پولیس په زور لزان سره بیایي. علي وزیر لا خبره نوي ختمه کړي چې پولیس ویډیو بند کړي. د غورځنګ غړو نن مشال رډي ته ویل چې علي وزیر لومړی د ښار سکرټریټ تانې تھوڑل شوی او اوس له هغه ځایه د اسلام آباد په آینه سکرټریټ کې موجودی تانې ته انتقال شوی دی. پولیسو تر اوسه په دې اړه وضاحت نه دی کړی چې علي وزیر پر څه نیولی دی. د بلوچستانو د یووالي کمیټې وایي د کراچۍ پولیسو یا تر 40 زیات غړي او پلویان نیولی دي. د یادې کمیټې د کراچۍ یوې مخکښې زینب بلوچي مشال رډي ته وویل چې پولیس یې د غړي د اگست پر 2 هغه مهال نیولی چې د ګوادر پرلط په ملاتړ کې احتجاجي لاریون کاوه.
ہم اپنا پروٹیسٹ یہاں پہ کرنے آئے ہوئے تھے اور ان لوگوں
مونگ خپل احتجاج لپاره دلته راغلی وو. دوی مونږ ټول کسان د دې زینا اوړي دي. مونږ سره سبم نو مونږ ځان سره هیڅ نه دی راوړي. مونږ یوازې د خپل پر امن احتجاج لپاره راغلی وو. دوی مونږ ټول خلک اونیول او زما درې رونه هم نیولې دي.
تین بھائیوں کو یہ لے کے گئے ہیں.
د کراچی د آرټیلری میدان د تھانی مشر حق نواز مشال رډي ته ویل چې تر 40 زیات کسان یې ځکه نیولې دي چې د دفاع وینا په دې سیمه کې د قانون یو سلسلور 40مه دفاع لګول شوی و او بلوچ یک جتی کمیټې د احتجاج کولو اجازه نامه نه واخیسته. د پاکستان وفاقي حکومت د لادرکه کسانو کورونیو ته د مالی مرستو ورکولو اعلان کړی دی. د پاکستان د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارړ د اگست پر 2 په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل چې هرې کورنۍ ته به 500,000 روپۍ ورکول کیږي. نوموړي وویل چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د وفاقي کابینې غونډې د دې مرستو منظوري ورکړې ده. نوموړي زیاته کړې چې لومړی به د هغو کورنیو معلومولو لپاره یو کمیټې جوړیږي چې په رښتیا یې هم خپلوان لا درک او دوی مرستو ته اړتیا لري. د اعظم نذیر تارړ په وینا دا د خلکو د لا درک کېدو موضوع نه ده بلکې یوازې د حکومت لخوا د هغوی له کورنیو سره د مرستې په توګه ورکول کیږي. نوموړي زیاته کړه چې تر ټولو لومړی به هغو زر کورنیو ته د مرستې ورکول کیږي چې له 3-5 کالو یې مقدمې روانې دي. د لا درک کسانو په اړه حکومتي کمیشن د جولای پر لومړۍ نیټه په یو رپورټ کې ویلي وو چې په مجموعي توګه د څه باندې 10,000 کسانو د لا درک کې مقدمې درسوي چې په هغوی کې څه باندې 8,000 هواري شوی دي. خو په ځانګړي توګه بلوچ او پښتانه ملتپال نه یوازې د لادرک کسانو شمیر تر دې 2 چنده زیات یادوي بلکې د لادرک کولو تورې د پاکستان پر جاسوسي ادارو پورې کوي او هغوی دا ردوي. په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو اتحادیه وایي نړیوال دی پر طالبانو فشار راوړي چې د خبریالانو له نیولو او پر هغوی د محدودیتونو له لګولو ډډه وکړي. د دې اتحادیه ویاند حشمت الله وجدانی بیګا مشال رډي ته وویل چې دا وخت هم د طالبانو حکومت 4 خبریالان نیولې دي او دوی زر تر زره د خوشی کېدو غوښتنه کوي. طالبان تر اوسه د دې 4 خبریالانو د نیولو په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي او نه یې هم تر دې وړاندې د رسنیو د کارکوونکو او خبریالانو د نیولو پاړه وضاحت کړی دی. او د امریکا اوسنی مرستیالی ولسمشر کاملا هریس د خپل ډیموکرات ګوند له استازو څخه د کافی رایو په ترلاسه کولو سره د ولسمشرۍ په راتلونکو ټاکنو کې د یاد ګوند نماینده ټاکل شوی ده. دا خبره د ډیموکرات ګوند ملي کمیټې مشر جیمی هریسن د اگست پر دویمه کړې ده. د خبرونو پای
خبرونه ته بوریوال ککړ وړاندې کول او که زموږ سره د خپرونې تر پایه پاتې شئ نو د نور راپورونو تر څنګ دا هم اورېدی شئ. د اسلام آباد پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د قومي اسمبلۍ پخوانی غړی علي وزیر نیولې دی. بلوچ یکجهتی کمیټې وایي چې د کراچۍ پولیسو د دوی له څلوېښتو ډېر پلویان نیولې دي. په پېښور کې تاجران وایي چې د قلنګ غوښتنه ترې کیږي او دړکې ورکول کیږي.
دغه تاجران الزام لګوي چې پولیس هغوی ته هغه رنګه پروټکشن نه ورکول کیږي، بلکې په بعض ځایونو کې خو ته پولیس پخپله وایي چې یاره بته ورکه ځان به خلاص کړي.
او د پاکستان او افغانستان په پوله د نویو شرطونو او بندیزونو له کبله سوداګري اغېزمنه شوې ده.
یو وخت من پاکستان سره دوه نیم میلیارد ډالرو په ارزښت باندې تجارت لرو، سږ کال اووه سوه میلیونه ته راټیټ شو.
د سیمې نننۍ هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه او تبصرې لرو. تر پایه د مشال ریډیو سره اوسئ. روزم ګډومبه موضوع ته د سند صوبې په کراچۍ کې پولیسو د بلوسانو د یووالي کمیټې یو شمېر غړي او پلویان نیولي دي. هغه کمیټې د ورکو بلوسانو د موندلو او د بلوسانو د حقونو لپاره مبارزه کوي. د کمیټې غړي وایي چې پولیسو پرون هغه وخت پر دوی تشدد کړی او نیولي دي چې دوی غوښتل په گوادر کې د روان پرلت په ملاتړ د کراچۍ له آرټس کونسلا تر پریس کلب پورې لاریونو کې هو پولیسو یې مخه ونیوله. د کراچۍ پولیس وایي تر څلوېښتو زیات کسان یې ځکه نیولې دي چې د احتجاجي لاریون لپاره اجازه نه واخیستې. نور تفصیل د نیاز علي په راپور کې.
د کراچۍ پولیسو د اگست په دویمه نیټه هغه مهال د بلوچ یکجهتی کمیټې تر څلوېښتو زیات ښځینه او نارینه غړي ونیول چې یادې کمیټې په اعلان بلوسانو په کراچۍ کې د آرټ کونسل نه تر پریس کلب پورې لاریون کولو. دا احتجاج په وخت په کراچۍ کې د آرټس کونسل مخې ته په ګڼ شمېر کې بلوڅان موجود وو چې مېرمنې انجونا او ځوانان پکې هم وو او د خپلو غوښتنو لپاره یې نارې وهلې. د بلوچ یکجهتی کمیټې د کراچۍ یوې غړي زینب صابر بلوچ مشال لیډیو ته وویل چې دوی په گوادر کې د پرلتوالو د مرستې لپاره په کراچۍ کې پر امنه لاریون کولو، خو پولیس ترې چاپېره شول، پر دوی تشدد کړی او ګڼ شمېر غړي او پلویان ورله نیولې دي.
موږ خپل احتجاج لپاره دلته راغلي وو. دوی موږ ټول کسان د دې زینه اوړي دي. موږ سره سبم نو، موږ ځان سره هیڅ نه دي راوړي. موږ یوازې د خپل پر امنه احتجاج لپاره راغلي وو. دوی موږ ټول خلک ونیول او زما درې رونه هم نیولې دي.
بلخوا د کراچۍ پولیس وایي بلوچ یکجهتی کمیټې د لاریون لپاره د حکومت نه اجازت نو اخیستې. د کراچۍ اټلری میدان پولیسو تانی ایس ایچ او حق نواز مشال لیډیو ته ویلي د سن حکومت لخوا د خار په دې سیمه کې د قانون ماده دفعه یو سل او څلور څلوېښت لګولې شوې ده چې له امله چا ته هم د لاریون اجازت نشته. نوموړي په وینا چې څو ځله بلوچ یکجهتی کمیټې مشرانو ته خواست وکړو چې په دې ریډ زون سیمه کې دې احتجاج نه کوي، خو دوی خبره ونه منله. نو ځکه پولیسو تر څلوېښتو زیات احتجاج کوونکي نیولې دي. په کراچۍ کې د پولیسو لخوا بلوسانو په نیولو بیا د بشري حقونو فعالو هم سختي نیوکې کړي او د پولیسو دا عمل د بشري حقونو سرغړونه بللې ده. په کراچۍ پوهنتون کې د ابلاغ عامه د څانګې استاد ډاکټر توصیف احمد خان بیا مشال لیډیو ته ویلي د ریاست لخوا دا ظلم دی چې د بلوچیانو او نورو خلکو سره روان دي.
هر شخص کو آزادی اظہار ہے آرٹیکل 19
دی وای د پاکستان عین آرٹیکل 19 هر چاته د آزادی حق ور کوي هر چاته د حق حاصل لې چې پر امن احتجاج وکي خود بد مرغا دا حکومت او ریاستي اداري په دې هواد کې مذهبي ډلو ته او خپل د خوخي ګوندونو ته جلسو اجازه ور کوي خو پر امن بلوچستان لپاره د حق هم نشتا او په دې هواد کې د عام خلکو لپاره ځای کمیږي او باید چې هر اخیار سړی باید دا وغندي
اسکی هر باشعور شخص کو مذمت کرنی چاہیے.
بلخوا د بلوچ یک جهتی کمیټۍ مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ بیا مشال لیډیو ته ویلي د دوی تر 500 سو زیات کسان پولیسو نیولی دي.
سلسله جو 5 دن سے انہوں نے جاری کیا وہاں بلوچستان میں جو کچھ ہوا
دی وای پتیرو 500 ورځو کې دوی چکمه لړۍ پیل کړي. په بلوچستان کې څه شوي؟ په گوادر او نورو سیمو کې پر امن خلکو تشدد شوي، مقدمه پی جوړی شوي او یو خوا حکومت د مذاکراتو دروغجنی داوی کوي او ورسره د گوادر د پرلت ختمولو داوی هم کړي او بلخوا دلته صورتحال داري چمنگ تھا پر امن احتجاج حق ہم نہ رکوی.
اور یہاں پر صورتحال یہ ہے
عبدالوہاب بلوچ یا تکڑی چ گوادر و بلوچستان پنور سم کی پرلتن با دوامدار ساتی دا پداسیال کی چ بلوچستان حکومتی چارواکو دا اگست پلمبئی نے ٹویلی وو چ حکومت او پ گوادر کی دا پرلتوالو بلوچستان ترمنز مذاکرات کامیاب شوی دی او لہغی رستو دا بلوچ یک جہتی کمیٹی بڈیر زر دا احتجاج ختم کڑی. خو کراچی کی دا بلوچ یک جہتی کمیٹی مرسیال مشر عبدالوہاب بلوچ وی زیاتہ کڑی چ دا مذاکرات لپاری حکومت تا خپل شرطونه اخودی دي چې د بلوچستان او د قامی جلسې د ګډونوالو خلاف باید د گوادر په شمول ټول بلوچستان کې د طاقت او تشدد مخنیوي وشي. نیولې شوی ټول کسان دي سمدستي خوشی کړي. لدی وړاندې بلوچ یک جهتی کمیټې ویلی وو یو اړخته له دوی سره جالي مذاکرات کیږي او بل اړخته د دوی په ضد مقدمه درج کول کیږي او غړي نیول کیږي. د یادې کمیټې غړو په وینا چې د بلوچستان په نوش کې تربت او نورو سیمو کې د مشرانو او غړو په ضد مقدمه درج کړي شوې دي. د بلوچ یک جهتی کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ په وینا چې په گوادر کې د کورنو چارو صوبائی وزیر میر ضیا لانگو او صوبائی وزیر میر ظهور بلیدی د پرلت مشرانو سره لیدلی دي. خو نوموړي په وینا چې تر سوی غوښتنې نوی منل شوي پرلت به روان وي. بلوچ یک جهتی کمیټې د جولای په 18 په گوادر کې د بلوچستانو قامی جلسره بللې وه خو بلوچستان حکومت ورته د جلسی اجازه ورنکړه. رستل هغې بلوچستانو خپله یاد جلسه پا احتجاجی پلت بدل کړی دا چلا روانه ده. نیاز علی، مشال لیډیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
اردوونکو سرزو اسلام آباد ته چرته چې د اسلام آباد پولیسو د پښتون ژغورنی غورځنګ مخکخ او د پارلمان پخوانی غړی علي وزیر نیولی دی. د پښتون ژغورنی غړو مشال لیډو ته ویلي دي چې علي وزیر بیګا د اسلام آباد په پیمز روختون څخه نیول شوی دی. په دغه اړه باندې له اسلام آباد زمو همکار طاهر خان بوریوال کاکړ سره دغه معلومات شریک کړي دي.
لملاتړه په ویر کې ښکارا کېدونکې پنګوال اوس له کامل هرس سره ولاړ دي. اسوسییټډ پریس لیکي چې
بخنه غوړ اوریدونکو رازو د راپور ته خو سر تکنیکی ستونزه و داغی دا وجه یاو منگ سر داغا راپور پس همه توگ نشر نشو ستاسو نبخن غوالو رازو او تاسو لی معلومات در کو طاهر خان سر معلومات دی لی اسلام آباد
لملاتر پا ویر کشکار که دون که پنگوال اوس لی کامل هرس سر ولار دی. اسوسییټډ پریس لیکی چه
بخنه غواړو اوریدونکو دغه راپور تاسو ته بیا وړاندې کوو. خو راځو یو بل راپور ته. په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې خلک د نامنیو پر ضد په احتجاجونو بوخت دي. یو شمیر خلک ګیله من دي چې په یاد صوبه کې د قلنګ اخستو پیښې زیاتې شوې دي. په دوی کې ځینې په ډاګه او ځینې د ویرې له کبله د نوم نښه خپرولو په شرط خپل مشکلات له مشال لیډو سره شریک کړي دي. د صوبې په بیلابیلو برخو کې احتجاج کوونکي تور پورې کوي چې امنیتي او جاسوسي ادارو پر وسلوالو او قلنګ اخستونکو سترګې پټې کړې دي. خو هغوی دا تور ردوي او وایي چې پر ضد یې بې توپیره عملیات روان دي. اسرالم مومن نور تفصیل راکړي.
د پیښور په فقیر آباد تھانه کې یو کاروباري کس غلام قادر د جولای په 1.3 ایف آی آر درج کړی و چې پکې نوموړی وای د قلنګ یا بتینه ورکولو له کبله د او د ورور ته اسرار نومېتن دوه تابوتونه ورلیږلي وو. دغه تابوتونه چې په کومو دوه رکشو کې ورلیږل شوي وو پولیسو د هغوی ډریوران نیولي وو چې وروسته یې بیا خوشې کړل. غلام قادر چې د ودانیو جوړولو روزګار کوي د اګست په 2 د غږ نه خپرولو په شرط مشال لیډو ته وویل چې له یوې میاشتې راهیسې ورته له یو شخصي یا پرایویټ موبایل نمبر د د پېښور ګلبرګ سیمې څخه اسرار نومیتن فون کوي او له ده د 2 کروڑ روپو قلم غواړي. نوموړی وایي د جولای په 15 پرې نامعلومه کسانو ډزې هم کړي خو دی پکې بچ پاتې شوی. غلام قادر وایي چې دوی ته کوم تابوتونه ورلیږل شوي وو نو له هغو سره یو خط هم و چې پکې ده ته دړکې لیکل شوي وي. نوموړی وایي دغه تن چې له ده قلم غواړي ځان پوجي میجر بولي. البته نوموړی وایي چې د اګست په لومړۍ نیټه ورته یو تن چې ځان انسپکټر جبران بولي د ته فون وکړ چې د یاد میجر فون ته ځواب وایي. غلام قادر وایي له هیڅ چا سره یې دښمني نشته او نه یې له چا سره د راکړې ورکړې لانجه شته. خو نوموړی وایي چې دغه تابوتونو او دړکو ورتلو وروسته د خپل ځان او کورنۍ امنیت په اړه سخت اندېښمن دی. مشال ډیو هڅه وکړه چې په اف آی آر کې د نامزد شوي ملزم اصرار سره رابطه وکړو خو بریالی نه شو. بلخوا د پېښور فقیر آباد تھانې ACP محمد علیم پر دې اړه د اګست په 2 مشال ډیو ته وویل چې دا کیس د 2 ډلو ترمنځ د پیسو د لین دین معامله ده او د په خبره دا د قلنګ کیس نه دی. نوموڑا زیاتوی چې د ملزم نیول لپاره کوششونه کوي.
تر څومره حد چې موږ پلټنې کړې دي دا د کلنګ کیس نه دی، دا کاروباري جګړه ده. پولیس د کلنګ په شکایت ډیر چټک ګام اخلي، راپور لیکي او پلټنې کوي. پولیس کله هم چاته نه دی ویلي چې کلنګ غوښتونکو ته کلنګ ورکړي.
که څه هم پولیسو د غلام قادر او اسرار ترمنځ معامله د پیسو لین دین ګرځولې خو په پېښور کې خبریال لحاظ علي وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د قلنګ اخیستنې پیښې زیاتې شوې دي. لحاظ مشال ډوته ویل چې د خیبر پښتونخوا د ترګرۍ مخنیوي څانګې د شمیرو تر مخه د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د قلنګ اخیستنې 8 کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې 40 پورې د بتې اخیستو فون کالونه د پېښور تاجرانو ته شوي دي. لحاظ علي زیاتوي چې له تابوتونو مخکې به د تاجرانو ویرولو لپاره دوی ته کپنونه ورلیږل کېدل.
دې وخت کې د بده مرغه دغه تاجران الزام لګي چې پولیس هغوی ته هغه رنګه پروټکشن نه ورکړل کېږي، بلکې په بعض ځایونو کې خو ته پولیس پخپله ووایي چې یاره بته ورکړه ځان به ته خلاص کړي. دې وخت کې د بتو که موږ د 78 کالز ته وګورو نو د خبر پښتونخوا دلته چې کوم د سره چمبر اف کامرس د هغوی مطابق دا ټپ آف د آیسبرګ دی، یعنی د دې نه ډېرې ساحه د چاغاړو رپورټ کیږي. نه
د خبر پښتونخوا کاروباري خونې یا سرحد چمبر اف کامرس اینډ انډستری مشر فواد اساق د اګست په 2 مشالې ډوته ویل چې د قلنګونو دړکو د پېښور کاروباریان سخت اندېښمن کړي. نوموړی وایي په خبر پښتونخوا کې له وړاندې نا امنۍ کاروبار سخت اغېزمن کړي او اوس دغه دړکو کاروبار باریان پر دې مجبوره کړي چې لدې صوبې نورو زینو ته بل کاروبار منتقل کړي.
دا پتا خوري کلونو نو او دا ډېر مهمه واقع شوه ده چې یو کس چې کلونو راتله د بټې او هغه ته تابوت لګلې ده. نو دې سره کاروباري خلک او کارخانه دار ډېر زیات پریشان دي او داسې مناسب حالات دلته د کاروبار لپاره او د امن لپاره نشته، کافي بدامني ده. مو هم دا فریاد کوم لګي چې دا خلک دا زموږ صوبه پرګیزي لګیا دي او پنجاب ته نور صوبو ته ځي او هجرت کوي نور ملکونو ته ځي.
په پېښور کې کاروباریان چې نه غواړي نمونه یې څرګند شي. مشال ډیو ته وویل چې ډېری کاروباریان د خپلې ګټې 8% پورې قلنګ ورکوي.
سلام مومن راپور موریده اوریدونکو او سرزو اسلام آباد ته چرته چې د اسلام آباد پولیسو د پښتون ژغورنی غورزنګ مخکښ او د پارلمان پخوانی غړی علي وزیر نیولې دی. دا وخره سره زموږ همکار طاهر خان د ټلیفون په کرښه. طاهر خان صاحب تاسو ستړي مو شوې؟ په خیر
تیرا مننه ستاسو، شکریا.
څنګه ای جی صحت هم خدي؟
الله فضل دی، مهرباني مهرباني.
د بیګر اس ای جی راپور نو خبريږي چې د پارلمان په خوانی غړی علي وزیر نیول شوې دي. تاسو خو موږ سره معلومات شریک کړیم دي، خو ګلګ بیا زموږ اوریدونکو ته وایي چې دا څه شوې دي او تازه په دغه کې څه دي.
ګوره، یو خو پولیس د اسلام آباد تر اوسه پورې نه خو د علي وزیر د نیولو په اړه باندې وجوهات ورکړي دي چې ولې دي نیولې دي، او نه اس اف آی آر چې اکثر خلک ونیول شي نو دغه خلاف یا خو بل چا یو شکایت کړی وي یا پولیس په خپل باندې یا چې ورته مطلوب وي، لیکن د اسلام آباد پولیس هیڅ هم نه وي. البته علی وزیر شاوخوا دولس نیم بجې د اسلام آباد د پیمس روغتون نه هغه وخت ونیول شو کله چې د یو زخمی هغه په ټریفیک حادثه کې زخمی شوی وو، هغه هسپتال ته راوړی وو او بیا هسپتال کې هغه سره موجود وو. نو اول دې منتقل شوی سیکریټ تانې ته په اسلام آباد کې، او بیا د هغې وروستو چې کله د پی ټی ایم خلک ورغلي وو سهار نن، نو هغې ته وویل شول چې هغه په اسلام آباد کې یو بل ځای دی چې کوم د پاکستان یو مرکزی اداره وي د تحقیقاتو د پلټنو سی ای ای، د هغې مرکز ته په آینین یو سیکټر دی په اسلام آباد کې هغې ته منتقل کړی شوی دی. لیکن تر اوسه پورې تقریبا داسې وګڼې چې ډیر وخت وشو، څو ګنټې وشوې، لیکن پولیس نه وایي. نو داسې امکان دی نیول شوی داسې و چې کله تیره شپه د ده گاڑی سره یو موټر سایکل ټکر کړی وو، او هغه کې هغه موټر سایکل باندې سور کس زخمی شو. نو علی وزیر خپل هغه په خپل گاڑی کې بیا اسلام آباد هسپتال ته راوړی او هلته ورسره موجود و، او هم چې کله موجود بیا پولیس دی نیولی دی. او چې داسې ویډیوګانې بیا خپرې شوې دي په ټولنیزو رسنیو باندې، سوشل میډیا باندې، چې په هغې کې علی وزیر په خپله باندې تپوس هم کوي د پولیس نه چې تاسو د په کومه قضیه کې په کومه مقدمه کې تاسو دی نیسي او یا منتقل کوي. خو پولیس هغه ته نور څه نه وایي، فقط دومره ورته وایي چې بس تاسو ځان سره بوزو. او بیا په ویډیوګانو کې ښکاري چې په ګاډي کې کینورې دي، او هغې د پولیس اول سیکټر تانې ته وروسته نو بهر پولیس ته حکومت هم څه نه دي ویلي، پولیس هم څه نه دي ویلي. خو داسې ښکاري چې امکان به وي چې سیاسي نیول ځکه وي چې موټر سایکل باندې کم کس زخمی شوی وو، نو هغه نه پولیس ته رپورټ کړی دی نه شکایت کړی دی. نو بهرحال دا وخت تر اوسه پورې حالت داسې ګوم دی، مبهم دی، واضح نه دی.
ټیک دی جی، ټیک دی جی، ډیره مننه تیار خان صاحب، او تاسو ته بار خبر غواړم. راځو جی بل راپور ته. د قبایلي ضلعو لپاره د کمیونټي سکولونو ادارې یا مرج ایریا ایجوکیشن فاونډیشن ویلي دي چې دغه سیمو د کمیونټي سکولونو تکړه زده کوونکو ته به د ازمایښتي پروژې د لاندې د صوبې په غوره تعلیمي ادارو کې له شپږم ټولګي نه تر لسم ټولګي پورې وړیا زده کړې ورکوي، او دې دپاره به د اسانتیاو انتظام کوي. چارواکو زیاته کړې ده چې په لومړي پړاو کې به یوازې شلو زده کوونکو ته دا موقع د ایټا ټیسټ د لارې ورکول کیږي، او وروسته به دا منصوبه د صوبې نور سیمو ته هم وغځول شي. دا چې قبایلي ضلعو کې د کمیونټي سکولونو استادان دې ګام ته څنګه ګوري، د شبیر احمد جان په راپور کې په دغه اړه تفصیل اورو.
دا قبایلی ضلعو لپاره د تعلیم محکمې یا ایجوکیشن فاؤنډیشن اسسټنټ ډایرکټر افراسیاب مشال اډو ته د اگست په دویمه نیټه ویلي چې قبایلی ضلعو کې په سکولونو کې د ماشومانو شمیره زیاتولو او په خصوصي توګه د جنکو زده کړو ته دوام ورکولو په مقصد حکومت دا ګام پورته کړی دی چې اول د ازمایښتې منصوبې لاندې به تر شلو زده کوونکو ته د ایټا ټیسټ د لارې د شپږم ټولګي نه تر لسم پورې مکمل وړیا زده کړې ورکول کیږي.
په ابتدایي توګه چې په دې کې شل طالب علمان د ټول مرج چې کوم اضلاع د دینا او چکم سب ډیویژن دی، نو دا غینه به شل ماشومان چې دینو دا به د ایټا په ذریعہ باندې منتخب کیدی شي، او بیا به دیتا مختلف چکم بهترین تعلیمی ادارې دی پاغي کې به دیتا اسکالرشپ باندې داخله ورکول شي. دا پایلټ پروجیکټ دی، بیا بدل لسم او دو لسم د پاره هم تدید لپاره موږ اقدامات کوو چې دا پروجیکټ کې موږ د لسم نه پس د یو لسم دو لسم اف ای اف سی والا ته هم ایکستنشن ورکو، او هغه ته هم په دې پروجیکټ کې انرول کو، او دا غینه ټیسټ واړو او داخلي ول ورکو. د پرایمری نه پس په دی اوټ اف سکول کېدل، ډراپ اوټ کېدل، و ناغه به ان شاء الله دې سره کور شي.
په قبایلی ضلعو کې د کمیونټي سکولونو د سازمان مشر شاه حکیم مشال لیډو ته وای چې په قبایلی ضلعو کې د هلکانو جنکو تعلیم د نش برابر دی، او کوڅوک غوړي هم د کمزور اقتصاد یا د سیمه د حالات له وجې تعلیم نه به برخه پاتې شي. نو باید داسې ګامونه ته دوام ورکړل شي چې تعلیم په قبایلی ضلعو کې عام شي.
کم مرج ایریا دی پاغه کې کم فیمیل تعلیم دے آغا خو تقریبا پا اشاریہ کی چلے گی نا، آسے ہم چلے گی. حالات زمونگ دس دی پر ٹول قبائلو علاقو کے چھے آغے تا پا خان ازر سرا نشکت لے ہو دا نمان ایک دام چھ دی غشی نو دے سرا با دس خلکو تا با مکامل آو شی چھا غیر دیر شوک ہمی و آغا دا تعلیم حاصل اولو نا پاتے را غلیوی والدینو یا ہم دا آغا شوکی چھ زما بچے ہم پا خواہ سکول کے سبکو وی خو بدقسمتی سرا چھ آغا دے حالاتو یا دا پیسو دے معاشی حالات حالات تی وجه چې کم دی اپاتی راغلی وی.
نوموړی زیاتوي چې د دوی په شمالي وزیرستان کې ځینې سیمې داسې دي چې د 2014 راسې بندې پرتې دي او هلته موجود کمیونټي سکولونه هم خوای د شمالي وزیرستان باقي لسو تحصیلونو او نورو ټولو قبایلي جلو لپاره دا ډېر ګټوره منصوبه کیدی شي خو چې عملي شي او دوامداره هم وي. یو بل استاد عبدالمطلب وای زیاتره کمیونټي سکولونه د حکومت د بېغورۍ له وجې اوس ختم شوي دي. همدې له وجې قبایلي جلو ماشومان راتلونکي د تیارو سره مخ کیدی شي ځکه زیاتره سیمو کې سکولونه نشته دي.
تعلیم ډېر کمې دی په قبایلي علاقو کې خپل هم ځپلې دي د حالات د وجې نه ډېر سخت حالات نه تېر شوي دي او تېرېږي که نه ورسره سکولونه ګورنه نه سکولونه نشته چې بچې هغې سکولو ته لاړ شي هغه ماشومان چې کوم دي هغه بچیان چې کوم دي هغه هغه څه وخت یې هم ضایع کېږي عمر یې هم ضایع کېږي او ماشومان مستقبل تباه کېږي روان دی.
د قبایلي جلو ایجوکیشن فاونډیشن د چارواکو تر مخه تر اوسه کمیونټي سکولونو کې زیاتره تر پنځم تعلیم وو ولی اوس په کې د مډل یا اتم پورې هم زده کړې ورکول کېږي. په خصوصي توګه هغه سیمو کې چېرته چې د مډل سکول سهولت نه وي او دې لپاره هم اولنی پړاو کې پنځه ویشت سکولونو کې تر اتم ټولګي د زده کړو منصوبه تیاره کړې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د ټانګ ضلع پولیسو مشال لیډو ته ویلي دي چې نن ماسپښین دولس نیمې بجې په بګوال سیمه کې نامعلومو وسله والو د سویلي وزیرستان او ټانګ عدالت ججانو سره د پولیسو په بدرګه برید کړی دی او د ډزو په بدلون کې دوه پولیس سرتیري وژل شوي دي. د سویلي وزیرستان ضلع وکیلانو مشر شیرپو مسید مشال لیډو ته ویلي دي چې وسله والو په بګوال سیمه کې برید کړی دی خو ججان پکې محفوظ دی. د برید ذمواري چا نه ده منلې. زه به خپلو اوریدونکو ته دا یادونه وکړم چې دا پیښه پرون ماسپښین دولس نیمې بجې رامنځته شوې ده. تفصیل د اشتیاق مسید پر راپور کې.
د ټانګ ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن ماسپښین دولس نیمې بجې په بګوال سیمه کې ناپیژندلې وسلهوالې د سویلي وزیرستان او ټانګ عدالت ججانو سره د پولیسو په بدرګه برید کړی دی او د ډزونو بدلون په نتیجه کې د پولیسو دوه سرتیري وژلې دي. د سویلي وزیرستان ضلع وکیلانو مشر شیرپاو مسیح د دغې پیښې حال مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
د ټانګ ضلع پولیسو یو چارواکي د نوم نه وشولې پلاوج مشال ریډیو ته ویلي دي چې د بګوال سیمې وسلهوالې برید کښې د پولیس سرتیرو سره د ډزونو بدلون په نتیجه کښې د سویلي وزیرستان ضلع پولیسو دوه کانسټیبل چې د عبدالله او عبدالصمد په نومونه پېژندل شوي دي وژل شوي دي او د عدالت ججون په دا برید کښې محفوظ دي او پولیس ډېره اسماعیل خان ته رسولي دي. چارواکي دا هم زیاته کړه چې په سیمه کښې پوځ او پولیس د لټون عملیات پیل کړي دي. د ټانګ بګوال سیمه کښې د ججونو سره د پولیسو په بدرګه باندې د برید ذمهوري لا تر دا وخت پورې چا هم منلې نه ده. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
اوردونکو هم د سره د روانې خپرونې نیمایې ته رسیدلی یو. ورزو د بوریوال کاکړنا د وخت مهم خبرونه اورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د پارلمان پخوانی غړی علي وزیر په اسلام آباد کې پولیسو نیولې دي. د پښتون ژغورنې غړو مشال رادیو ته ویلي چې علي وزیر بیګا د اسلام آباد په پیمز روغتون کې نیول شوی دی. د غورځنګ غړو نن مشال رادیو ته ویل چې علي وزیر لومړی د شار سکرټریټ تانی ته وړل شوی او اوس له هغه ځایه د اسلام آباد په آینه سیکټر کې موجوده تانی ته انتقال شوی دی. پولیسو تر اوسه په دې اړه وضاحت نه دی کړی چې علي وزیر پر څه نیول. د بلوچستانو د یووالي کمیټه وایي د کراچۍ پولیسو یا تر 40 زیات غړي او پلویان نیولې دي. د یادې کمیټې د کراچۍ یوې مخکښې زینب بلوچي مشال رډي ته وویل چې پولیس یې د غړي د اگست پر 2 هغه مهال نیولې چې د ګوادر پرلط په ملاتړ کې احتجاجي لاریون کاوه. د کراچۍ د آرټیلری میدان د ثانی مشر حق نواز مشال رډي ته وویل چې تر 40 زیات کسان یې ځکه نیولې دي چې د دفوینا په دې سیمه کې د قانون یو سلسله لور سلوشتمه د فعال غول سوی او بلوچ یکجهتی کمیټه د احتجاج کولو اجازه نامه نه واخیست. د پاکستان وفاقي حکومت د لادرک کسانو کورونی ته د مالی مرستو ورکولو اعلان کړی دی. د پاکستان د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارړ د اگست پر 2 په اسلام آباد کې رسنیو ته ویل چې هرې کورونی ته به 50 لک روپۍ ورکول کیږي. نو موري ویل چې د وزیر اعظم شابه شریف په مشرۍ د وفاقي کابینې غونډې د دې مرستو منځوري ورکړي ده. نو موري زته کړي چې مړای بعد هغو کورنیو معلومولو لپاره یو کمیټې جوړیږي چې په رښتیا یې هم خپلوان له درک او دوی مرستو ته اړتیا لري. په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو اتحادیه وایي نړیوال دی پر طالبانو فشار راوړي چې د خبریالانو له نیولو او پر هغوی د محدودیتونو له لګولو ډډه وکړي. د دې اتحادیه ویاند حشمت الله وجدانی بیګا مشال رډي ته وویل چې دا وخت هم د طالبانو حکومت څلور خبریالان نیولې دي او دوی زر تر زره د خوشی کېدو غوښتنه کوي. طالبان تر اوسه د دې څلور خبریالانو د نیولو په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي او نه یې هم تر دې وړاندې د رسنیو د کارکوونکو او خبریالانو د نیولو پاړه وضاحت کړي. او د امریکا اوسنۍ مرستیالي ولسمشر کاملا هریس د خپل ډیموکرات ګوند له استادو څخه د کافی رایو په ترلاسه کولو سره د ولسمشری په راتلونکو ټاکنو کې د یاد ګوند نماینده ټاکل شوی ده. د خبره د ډیموکرات ګوند ملي کمیټې مشر جیمی هریسن د اگست پر 2 کړی ده. د خبرونو پای
خبرونه مورده اوس راځي. یو شمیر نړیوالو او سیمه ییزو چارو ته د فرانس د کورونو چارو وزیر پروند د هیواد په ټولو برخو کې د یهودانو په مشخصو ساحو کې د اضافي امنیتی تدابیرو حکم ورکړی دی. د نوموړي په وینا په ایران کې د حماس ډلې د سیاسي څانګې د مشر اسماعیل هانیا تر وجل کېدو وروسته د غچ اخستو په نیت د بریدونو خطر زیات شوی دی. امریکا او اروپایي ټولنې حماس ډله یو ترهګر سازمان ګرځولې دي. هانیا پرون په قطر کې خاورو ته وسپارل شو. سالم احمد صالح په دغه اړه باندې نور تفصیل راکړي.
د فرانسې خبری اجانس د راپور له مخې د دغه هیواد د کورونای چارو وزیر جرالد دارمانین په یو پیغام کې خپلو چارواکو ته د اضافي امنیتی تدابیرو سپارښتنه کړې ده. هغه په یو پیغام کې چې د فرانسې خبری اجانس هم کتلې ویلي د غچ اخیستلو په نیت د حملو خطر واقع دی. په ځانګړي ډول اوس چې د اسرائیل زیات وګړي د اولمپیک لوبو په خاطر په فرانسه کې دي. په نړۍ کې تر اسرائیل او د امریکا تر متحد ایالاتونو وروسته فرانسه دریم هیواد دی چې د اسرائیلي وګړو شمیر پکې زیات دی. فرانسه دغه راز په اروپا کې د مسلمانانو زیات شمیر وګړي هم لري. د فرانسې د کورونای چارو وزیر د خپل هیواد پولیسو او امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې له ځنډ پرته منسجم شي. جرال درمانین زیاته کړی چې هدف د هغو ستراتیژیکو ځایونو خوندیتوب دی چې د ده په وینا یهودي هیوادوالي ورته تګ راتګ کوي په ځانګړي ډول دي دا خوندیتوب د یهودانو د مذهبي مراسمو پر مهال تضمین سي د فرانسې د کورنیو چارو وزارت په عین حال کې له خپلو وګړو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دي له ایران څخه ووځي دغه وزارت په یوه بیانیه کې ویلي چې په سیمه کې د پوځي کړکیچ د زیاتېدو خطر ته په پام سره د فرانسې هغه وګړي چې لا هم په ایران کې دي باید څومره ژر چې ممکنه وي له ایرانه ووځي د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې د جمعې په ورځ زرګونو کسانو د قطر پلازمینه دوحه کې د حماس ډلې د سیاسي څانګې د مشر اسماعیل هنیه له مړي سره مخاشه وکړه چې خاورو ته د هغه د سپارلو لپاره مراسم جوړ شوي هنیه تیره چهارشنبه د ایران په پلازمینه تهران کې د یوې حملې په نتیجه کې ووژل سو چې پرون په قطر کې خاورو ته وسپارل سو تهران په دې حمله کې اسرائیل په لاس لرلو تورن کړي خو اسرائیل په رسمي ډول د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی د هنیه تر وژل کېدو وروسته د غچ اخیستنې غوښتنې مطرح سوې دي په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د روانې جګړې د ختمولو لپاره د مذاکرو د دوام په اړه هم شکونه ولاړ سوې دي د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي دغه ډلې هم د غچ اخیستنې ګوت څنډنه کړې ده
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ طریقه ډیر اسانه ده MASHAALRADIO دا ولي کوي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي
اردن کو مشال لیرو توګه د رسنیو د ملاتړ زنو بنسټونو د طالبانو لبندا د نیول شو خبريالانو د خوشکېدو غوښتنه کړې ده د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي دا مهال لګ تر لګه سلور خبريالان د طالبانو په بند کې دي چې د برخلیک په باب معلومات نشته په تیرو درو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکټینګ کړي پر رسنیو او د رسنیو پر کارکونکو ډول ډول محدودیتونه لګول شوې دي په دغه اړه باندې سلیم احمد صالح نور حال راکړي
په جلا وطنۍ کې د افغان خبريالانو فدراسیون له نړیوالو بنسټونو غواړي چې پر طالبانو فشار راولي څو د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو له نیولو او پر دوی د نورو محدودیتونو له لګولو ډډه وکړي د دغه فدراسیون ویان حشمت الله ویجدانی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل دوی غوښتنه لري چې نیول سوي خبريالان خوشي او د رسنیو د نورو کارکونکو د نیولو او ځورولو لړۍ ودرول سي
خبریالانو باندې دومره فشارونه زیات شوی دي سی ډیر خبریالان دي ته اړ شوی دي سیاد خپل دندې پرې دی یا دي ته اړ شوی دي سهواد پرې دی او نور هوادو ته ولاړ سي د طالبانو دا کړنه خلاف د تمامي اصول ده او موږ د خبریالانو لا بین الملی ټولنو څخه غواړو چې د خبریالانو مرسته کې چې طالبان باندې فشار وارد کی ترڅو هغه خبریالان چې اوس هم دوی سره په زندان کې دي زر تر زر دوی خوشی شي او بل خواته د خبریالانو باندې د فشار نه راوړي او ازادي بیان ته په کار د احترام وکړي
د افغانستان د خبریالانو مرکز له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې دا مهال لږ تر لږه څلور خبریالان له طالبانو سره بندیان دي په نیول سویو خبریالانو کې یو د رسنیو لپاره د محتوا د یو تولیدونکي کانال مسؤل سید رحیم سیدی دی چې تیر میاشت نیول سوی او بل هم په کندهار کې محلي خبریال محمد ابراهیم محتاج دی چې تیر اونۍ په هغه ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د کارکونکو لخوا ونیول سو د افغانستان د خبرلونو مرکز د ارتباطاتو او عدالت غوښتنې د برخې مسؤلې سمیه ولیزاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د خبرلونو نیول د رسنیو د قانون خلاف عمل دی. طالبانو تر اوسه د دغو څلورو خبرلونو د نیولو په اړه رسما څرګندونې نه دي کړي او په تیرو مواردو کې هم د رسنیو د کارکوونکو او خبرلونو د نیولو د دلایلو په اړه زیات وضاحت نه دی ورکړی. میرمن ولیزاده وایي طالبان د خبرلونو او د رسنیو د کارکوونکو په نیولو سره پر هغو رسنیو چې له افغانستانه دننه فعالیت کوي فشار راولي چې یا د دوی په انحصار کې وي او یا هم د دوی په خوښه خپرونې وکړي. که څه هم د طالبانو چارواکي وایي د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي، خو په تیرو دریو کلونو کې چې دوی پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې، په لسګونو رسنۍ تړل سوي او د رسنیو په زرګونو کارکوونکي وزګاره سوي دي. د بی پولی خبرلانو ټولنې آر ایس ایف په دې وروستیو کې ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې، خبریالان په خپل سری ډول نیول سوي او رسنۍ له ګواښ او جبر سره مخامخې دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپ خواته د اپډیټ برخې ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو، له تیر څو کلونو راهیسې د پاکستان افغانستان ترمنځ پولې د تجارتي تګ راتګ پر مخ وخت پر مخ وخت وخت بندیږي چې لامل د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي هلې ځلې سختې اغېزمنې شوې دي. د پاکستان او افغانستان د تجارت ګډه خونه وایي چې له دې وجې د مجموعي تجارت کچه چې په کال 2023 کې څه د پاسه 2.5 ارب ډالر وه، اوس 200 میلیونه ډالرو ته راپرېوتې ده. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې دې زیات بد اغېز په خیبر پښتونخوا پرېوتې دی او دا موضوع به له وفاقي حکومت سره شریکوي. تفصیل مجید بابر راکړي.
د پاکستان او افغانستان د ګډې کاروباري خونې مشران وایي چې د سرحدي لارو بندېدو او نورو قانوني تګلارو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ د مجموعي تجارت کچه تر 80% پورې ورکمه شوې. د اګست پر 2مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان افغانستان د چیمبر اف کامرس او ټریډ د افغان څانګې مشر خانجان الکوزی وویل چې دا مهال افغان ترانزیت ټریډ له لارې خو تجارت تر ډېره حده ختم شوی، خو داخلي تجارت هم مخ په کته روان دی.
عادی نورمال حالت نه غیر نورمال حالت تراوږي. 50% نه اضافه هر تا کله کله تر 70% زمونږ په تجارت باندې منفی تاثیر کړی. ترانزیت خو کاملانه په کراچۍ کې تقریبا ودرېدو، اوس مونږ 80% اضافه 50% ترانزیت په کراچۍ د لارې نه کوو. ټول لاړ چا بهار او بندر عباس ته د دوی د مشکلاتو په اساس چلته او شرایط سخت کړل. اوس خو ترانزیت کم شوی دی، ډېر زیات کم دی. اوس په داخلي تجارت باندې 100% منفي تاثیر وکړو. یو وخت من پاکستان سره 2.5 میلیارد ډالر په ارزښت باندې تجارت لرو، سږ کال 100 میلیونه ته راټیټ شو.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو کلونو راهیسې په بیلابیلو وختونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن، تورخم، خلاصیو، غلام خان او انګور اډې لارې په هفتو او میاشتو بندې پاتې شوې دي. د دغو لارو د بندېدو تر شا کله امنیتي، کله قانوني او کله سیاسي وجوهات وي چې له وجې یې دواړو خواو ته تجارتي هلې ځلې په ټپه ودرېږي. خو له کله نه چې په افغانستان کې طالبان راغلي دي، دا لارې تر ډېره د امنیتي ستونزو له امله بندې شوې دي. د پاکستان او افغانستان د ګډې خونې د پاکستان څانګې مشر زبیر موتیواله د اګست پر 2مه مشال ریډیو ته وویل چې تر کومه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت او سیاست بیل بیل شوي نه وي، دا ستونزه نه حل کیږي.
پر موږ دا تنقید کیږي چې تاسو ولې چوپ یې. موږ ځکه چوپ یو چې موږ په دې فکر یو چې د انسان ژوند له هر څه غوره دی او موږ قانع یو چې زموږ حکومت او پوز کوم ګامونه پورته کوي نو له هغوی سره به پاخه ثبوتونه وي، خو په حقیقت کې د هر څه زموږ تجارت ته ډیر زیان رسولی دی. د سکرو، میوو، سبزیو او نور د خوراکي شیانو په کاروبار او نرخونو ډیر بد اغیز شوی دی.
دا په داسې حال کې دا چې د اګست لومبۍ نیټې نه په تورخم پوله د تجارت هلې ځلې له دې وجې بندي شوي دي چې افغان ډرایورانو سره قانوني اسناد پوره نه وو، خو افغان لوري په پاکستاني ډرایورانو هم افغان خبرې ته په تلو بندیز لګولی دی. سمو د مخکې د خیبر پختونخوا د کاروباري خونې مشر اجازه فریدي اندول یو خبري اجانس ته ویلي وو چې د پولو بندېدو له امله د دغه صوبي کاروباریانو ته په اونۍ کې تر یو میلیون ډالر پورې زیان رسیږي. د اګست پر دوهمه د تجارت په برخه کې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر ځانګړي سلاحکار عبدالکریم خان مشال لیډیو ته وویل چې افغانستان سره د پولو بندېدو دا موضوع به د مشترکه مفاداتو د کونسل په راتلونکي غونډه کې له وفاقي حکومت سره شریکوي.
او دا موسه چې کوم زیاته کیږي هغه د زموږ د افغانستان یو رسم او رواج یو کلچر یو خلک دي، چې ټول ما شخړې لکو هغه زیارت د شخړې د ختم شي. نو موږ هغه معنی هغه زموږ ضرورت دی، هغه ضرورت دی بالکل. دا چې واحد کوم ان شاء الله رسول مدا وکړي خیری مدا پرمیشن اسمبلی په ستا او حکومت ستا باندې وکړي نشته کومن انټرست از ویل دا کوم چې تاسو سره روسي چې د بارډر میکانیزم
د پاکستان او افغانستان ګډه کاروباري خونه وایي چې په 2023 میلادي کال کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مجموعي تجارت حجم 2.5 ارب ډالر وو، خو دا مهال دا کچا 200 میلیون ډالرو ته ټیټه شوې ده.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
اوردونکو سرزو د افغانستان خوست ولایت تا چرته چې د صبریو او یعقوبیو په ولسوالیو کې د قومي مخاورو او ځایي اوسیدونکو په حلو ځلو د دوو سکه ورونو د کورنیو ترمنځ 14 کلنه پخوانی دښمنی پای ته رسېدلې ده. په دې وروستیو کې په لویه پکتیا او په ځانګړي ډول خوست کې د کورونو، خیلونو او قومونو په منځ کې د دښمنیو د پای ته رسولو لپاره هڅې ډېرې شوې دي. په دغه اړه باندې نجیب الله لوخیل نور تفصیل راکوي.
د خوست ولایت د صبریو او یعقوبیو په ولسوالۍ کې د دو سکه ورونو حاجي محمد اکبرجان او محمد ظاهرجان د کورنیو ترمنځ 14 کلنې پخوانۍ بدۍ ټوپۍ ړنګه او دښمني په دوستۍ بدله شوه. په یاده شخړه کې د نظیرجان په نوم ځوان وژل شوی و چې د قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو په حالو ځلو او کوښښونو د دواړو کورنیو ترمنځ جوړه وشوه. یو تن سره کون کې انجینر عبدالقیوم زلان مشال رو ریتو ویل
تقریبا اینن شپوڑ سکول مخته دا ستونزا پی خشایی و او دا خبگان موجودو چی بلاخره دی قومی سپینگیرو و زوانانو هم داشان منگا خپلا حدس وکرلا چی دی بیر تا مغا ورونکو دستونکو او دا دو چی نن تو سی خپلا عملا نوینه چی دی دیغی سماره من تو سی شایدونیو
د دښمنۍ دواړه لوري دې ته خوښ دي چې بدی ختمه او د دوی ترمنځ د ورورګلوۍ ژوند بیرته پیل شو. د قضیې د یو لوري استازي وزیر جان وویل
موجوده توری غار چې ترجیتال دولت روګي مونږ نه کو چې خونی سړه مو د وشه غلطي شوی چې خپل وایي چې راز ګرام یم مونږ باد شوی دي د ژوند ز خپل د مریضای کې د ته مناسبول غړ نه جواب غړ منډې تړډیا سره وواله چې تو ژوند سو وړي په کور د چتاي د ژوند وغړي.
د خصوصي دن کې وای وطن کور کله حق وخوان کوي چې ستونزې نوي. د قضیه د بل اړخ استاذ سیف الله وای
موږ د ملک نازړه تور وو د وطن نازړه تور وو مثال کوم د ډیر خلک ته پاتې مونږار سره وطن نه ما پر خولیو سړی ته یوري د ملک خوان نه ورکې خوان نه ورکو له وای نه بس خپل ملک مو ته مثال ورونو
د خصوصي دن کې وای د خلکو ترمنځ د سونزو او دښمنۍ د هوارولو تر ټولو غوره لاره د مشران لخوا په جرګو مرکو او د پښتني دودونو پرانا کې ستونزو ته رسیدنه ده. یو تن قومي مخبر حاجی حاکم صبری ویل
احمدشاه بابا وختونه اردلې ټولې معاملې په جرګو خلوصې شوې دي، نو قومي سپینګیري په دا کې زیات رول لري او دغه مدعي مدالې ته کې نه تعبیر کول شي. دا ډېر مهم قومي سپینګیري په دا کې په یو اخیسته چې باید قومي سپینګیري دا کوشش وکړي چې مخکې د پیښې نه په معاملو کې کوشش وکړي او معامله چې جنجول ته ونه رسېږي حل شي.
د خصوصي دن کې وای د دښمنۍ درد او محتاجۍ حقوق ته معلومیږي چې له ناکامۍ په غاړه کې ټوپک پروت وي او د ژوند هر لمحه یې په ویر او اندېښنه تیریږي. د دوی په وینا قومي مخورو مسؤلینو ځوانانو علماو او ټولو ته باید دي چې د بدیو او دښمنیو په ختمولو او روغو جوړو کې خپل مثبت اغیز او وس ونسپموي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیزی خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
په نړۍ کې د اګست میاشت د مور د پیو یا شیدو د ارزښ په ډګه کولو لپاره د نړیوالې میاشتې په توګه لمانځل کیږي. د دې میاشتې د لمانځلو موخه د ماشومانو لپاره د مور د پیو اړتیا او ارزښت په اړه پوهاوی پیدا کول دي. دا میاشت په خیبر پښتونخوا کې د صحت محکمې، نړیوالې ادارې نیوټریشن انټرنیشنل او یونیسف په مرسته لمانځل کیږي. په دغه اړه باندې اسما ګل نور تفصیل راکوي.
ماشومانو لپاره د مور پیو د ګټو په اړه د نوخار ملټری کمبایند روغتون ډاکټرې سمینا مشال ریډیو ته وویل چې د ماشوم غوره جسمانی او ذهنی نشونما یوازې د مور پیو څخلو سره ممکنه ده.
بل سنه ورکه ماشوم له صرف بریسټ فیډ ورکه نو هغه سره بس ماشوم چې نه صحت مند وي هغه کې به انفیکشن چانسز کم وي، هغه کې به الرجی چانسز کم وي، ایکټیو به وي. لکه اوس ماشوم دی نو په کم ټایم کې سر ټینګی، کم ټایم کې ملا ټینګی، کله خړپو سے شروع کئی، کله سر ټینګی، کله لاس، کله اٹریکشن ورکئی چې لکه اوس مور توی جما سره خبرې وکړي نو دا اغي مایل سٹون اپ ټو ډیټ وی، لکه مطلب په ټایم سره رواني ځکه چې مدر فیډ باندې وي چې کم فارمولا وغیرہ ورته ورکې کنه فیډ نو اغي باندې دا سې چل وی ماشوم ایکټیو نه وی، ماشوم به اوس خېټا ډیر وی خو هغه به اوبیس وی یا بسوېل هیلدی بیبی با آغی تا نشی ویلی.
سمینی ډاکټر دا هم ویل چې د میاندو بچو لپاره ورکول سره نه یوازې د بچی صحت خوي بلکې د مور په صحت هم مثبت اثر غورځوي او له زیاتو ناروغیو بچ کوي.
بریسٹ کینسر ډیر زیات داغی چانسز وی، اوبیسیٹی چانسز وی، ټیکشو موټاپا چې کما دا ډایبټیز چانسز وته ډیر زیات وی. مور ته کم ماشوم ته په کم وی نو مور لپکار دی لکا چې کم آئرن لغه دی هغه ډیر استعمال کوي، کجوري شو، انزر شو، کیما شو، غوښه شو او بل فلوئیډ انټیک زیات ساتي لکه اوبه پیدا سي جنو کې راځي.
خیبر پختونخوا لپاره د نیوټریشن انټرنیشنل یا نړیوالې غذایی ادارې مشر امتیاز علی شاه مشال ریډیو ته وویل چې دې صوبه کې په مختلفو ضلعو کې د ماشومانو د عمر مطابق خوراکي ضرورتونو سر کولو په غرض ګڼ شمېر منصوبې پیل کړي.
پوره صوبه کې کار کوو، مین پروگرام چې کوم دی گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا ڈپارٹمنٹ آف فوڈ سره مونږ کو دی وخت کې هغه کې دا چې وایټامین او منرلز چې کوم دی هغه مونږ په اوړو کې، په اویل کې او په سالټ کې مکس کو. چې کوم نور زموږ پروگرامز دي هغه دی مدر اینڈ چایلډ ہیلتھ باندې ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ نیوٹریشن سیل دی کی وی دی کې چې کوم دی ایل ایچ ڈبلیو پروگرام ځکه چې مونږ ایل ایچ ڈبلیو تھرو فیلڈ کې مزو مور اول نه شپږ میاشتې بیا دا غینه پس چې کوم دی شپږ میاشتې پس لغونته کې سری لیک او بیا دا 24 مهینو پورې دا ریګولرلی ورکولی شي. دغه شانته سکول ماشومان د پاره پروگرام دی پوره میاش په چکم دی د اویرنس سیشن چلیږي. کم زمون تیم دی نو هغه دی کلوزینګ د گیپس فار ال چې کم مین دی کمزوري دی هغه د پاره داسه مونږ وکو چې دا غي هغه زور ورتیا هغه ګین شي او ماشوم له خپل ټایم باندې دا غي پیرا شو په ول ورکی.
امتیاز علی شاه دا هم ویل چې پاکستان کې د نړۍ نور هیوادونو پرتله په زیات شمیره کې میاندې خپلو بچو له پی ورکوي، ولی بل اړخ ته ماشومانو له فارمولا او کولو پی هم زیات مقدار کې ورکړل کیږي چې د فکر وړ ده.
په پاکستان کې ایکسکلوسیو بریسټ فیډینګ وته وی چې څنګه ماشوم پیدا شي او ماشوم له پور پی ورکی نو هغه 48.5% ته یو کال پورې کوم رواني نو هغه 68.4% ته او چې کوم دو کال پورې مېندې لګیا دي بریسټ فیډینګ ورکی په پاکستان کې نو هغه 56.5% ته نو پاکستان په دې کې خدي خو نور مونږ لا دا ضرورت ته چې مونږ دا د ډبو دا پیدا دا نور پی چې کوم دي دا منی کو او دا مور پی پیورلی ول ورکو چې ماشوم ګروتم خو کی هغه مخ کې مضبوطه مي
دا صحت چارو ماهرینو په خبره چې د مور د پی خړونکو پرتلا هغه ماشومان چې د بوتل پیسخي لزیګون یې دوه میاشتې وروسته د نمونیا او وجود کې د اوبو د کمی له وجې د مړکېدو چانس 25% زیات وی. آسما ګل، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور له ساته خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې د امنیت وضع خراب ده او پر ضد ځای په ځای احتجاجونه، مظاهرې او لاریونونه هم شوي دي، خو د پاکستان په قومي میډیا ورته ډېر ځای نه ورکول کیږي. د چارو شنونکي او خبریالان وایي چې په پاکستان کې میډیا د یو شمېر بندیزونو سره مخ ده او په خبریالانو بریدونه کیږي. نو دغه وجه ده چې د ولس د حقیقي ستونزو او چارو پر ځای د میډیا په چینلونو هغه څه خپرېږي چې د هیواد واکمنو ته ګټه رسوي. تفصیل یې په دغه راپور کې. دا مهال د خیبر پختونخوا او بلوچستان په بیرابیلو برخو کې د لوډ شیډنګ، بدامنۍ، ترهګرۍ او افغانستان سره په پوله د نویو حکومتي بندیزونو پر ضد احتجاجونه او لاریونونه روان دي، خو د پاکستان په قومي میډیا ورته یا خو هډوځې نه ورکول کیږي او که ځای ورکړل شي نو بیا داسې راپورونه ورکول کیږي چې د ستونزو د هواري پر ځای دغه معاملې نورې هم پیچلې شي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د چارو شنونکي او خبریال حق نواز خان وویل چې دا مهال خبریالان د دړکو او بریدونو له ویرې هغه خبرونه نه ورکوي چې د پاکستان د واکمنو ادارو خوښ نه وي.
په میډیا باندې غول کړي دا د هغه خلکو دی چې هغه زیاتره د پنجاب نه دي، میډیا هم د پنجاب نه ده، هغه مالکان هم د پنجاب نه دي یا د لاهور نه دي. بیا په پښتنو کې هم دغه یو سینس نشته چې خپل میډیا ولري که نه، خپلې مسلې اوچتي کړي. یو خدا ده چې یو سینسرشپ څه کوي چې ښکاره خبرې دي که نه، میډیا ته انسټرکشن دي تر دې حده پورې دي چې یاره تاسو دا ایشو را اوچته کړئ او دا امر اوچته کړئ. زموږ مسلې سیلف سینسرشپ هم داری پره زه وینم، خو زه نه وایم چې دا زه ورکوم. ژوند ته خطر ده، کور ته خطر ده. دې وجنه چې بیا موږ د میډیا یو پالیسي ګورو، زموږ د میډیا پالیسي شته نه.
دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې په لنډی کوتل او نوخار کې دوه خبریالان په وسلوالو بریدونو کې وژل شوي دي. تر اوسه د دوی د وژنې ذمهواري چا نه ده منلې. په اسلام آباد کې میشت خبریال افتخار مشواڼي وایي چې دا اوس حکومت د عزم استحکام په نامه د تازه پوځي عملیاتو اعلان کړی دی، خو په دغه اړه راوچت شوي اوازونه نه اورېدل کیږي. د نوموړي په وینا هم دغه وجه ده چې ډیرو خبریالانو اوس سوشل میډیا ته مخه کړې ده.
زموږ بدقسمتي دا ده چې پاکستان واکداران دي او میډیا اونر دي. موږ د تاریخ نه سبق نه لو کو ګورې نو زموږ په دې قبایلي سیمه کې کے پی کے کې، بلکې پورا پاکستان کې، بلوچستان او سندھ بس ہوئی، پنجاب بس ہوئی، ہر ځای کې چې کوم دې خلکو سره چې کوم دې هغه زیاتې کیږي. د خلکو هغه اصل ایشوز چې کوم دې هغه میډیا نه ہائی لائٹ کوي، او خصوصي طور باندې نن سبا چې کوم حالات روان دي یا دوباره چې کوم دې څنګه په قبایلي سیمو کې چې کوم دې دوباره اپریشن خبرې کیږي، نو دا یو ډېر عجیب او غریب صورتحال دی. او په دې کې چې کوم دې کنه زموږ هغه میډیا کردار چې کوم دې ډېر نیگیټیو دی، لیکن میډیا کردار ځکه نیگیټیو دی چې میډیا باندې ډېر زیات پریشر دی.
د چارو شنونکي وایي چې دا خو سمه ده چې په قومي میډیا د بندیزونو له کبله اوس ګڼ شمېر خبریالان سوشل میډیا کاروي او په یوټیوب خپل چینلونه چلوي، خو اوس ښکاري داسې چې حکومت په دغه هم د بندیزونو لګولو فیصله کړې ده. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې خبریال نوید صدیقی وایي چې په ټویټر یا ایکس د بندیزونو نه وروسته اوس په پاکستان کې فیسبوک هم په سمه توګه کار نه کوي.
تیرو دو ورځو راځي په پاکستان کې فیس بک هم بند شوی دی، کله چلیږي کله نه چلیږي. دا مطلب دی چې فائر وال په پاکستان کې کوم جوړې دو هغه فائر وال جوړ شوی دی. ټویټر هم نه چلیږي، فیس بک هم نه چلیږي. اخبارونه خو نن نه پنځل شل کاله مخکې، پنځلس کاله مخکې کله چې چینل شروع شو هغه ټایم ختم شو او دغه اخبارونو ځای الیکټرانک میډیا یعنی ټی وی چینل واغسته. نو اوس صورتحال دا دی چې په ټی وی چینل باندې کنټرول خبر چلیږي، پیمرا آرڈر دی. پیمرا چا آرڈر دی دا موږ ته پته نشته، دی عقیدی چې پته خلکو ته چې دا چتر آرڈر راځي.
دا یادونه وړ ده چې پاکستان کې په میډیا د بندیزونو او تنخواګانو د نشتوالي له کبله یو شمېر خبریالان یا خو له هېواده بهر وتلي او یا یې نورو روزګارونو ته مخه کړې ده. پاکستان سږ کال د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیواله درجه بندۍ کې چې د بې سرحده خبریالانو لخوا خپره شوې په یو سل اتیا هېوادونو کې په یو سل دوه پنځوسم ځای باندې دی او پاکستان د خبریالانو لپاره د نړۍ یو له خطرناکو هیوادونو څخه ګڼل کیږي.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدئ او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.